درنو اوریدونکو السلام علیکم. په پراګ کې د سهار نه هو په پیښور کې د غرمې 12 بجې دی. خبري غړې د نجیب عامر ستاسو قربایم او په دې خبرونه کې په لومړی نیمای کې د خیبر پښتونخوا او افغانستان په اړه رپورټونه لرو. بیا کورنۍ او نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او نور رپورټونه هم را سره دي چې د خبرونې په اوږدو کې به واورې که وخت یې یو کړی یوه نیمه سندره به هم در واورو. خو په سر کې خبرونه اورو چې انیسا اجمل تاسو وړاندې کوي.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د خیبر پختونخوا گورنر وای د فاټا کلنی پرمختیایي منصوبو کې د پارلماني استازو سره هم مشورې وشي. د خیبر پختونخوا حکومت وای په 500 سلو کې د خصوص لپاره د ځانګړي بس منصوبه پیلوي. او د امریکا ولسمشر انتظامیه وای ایران د 2015 کال په اټومي تړون عمل کوي. د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا گورنر د قبایلی سیمو پولیټیکل انتظامیه ته هدایت ورکړی دی چې د فاټا کلنی پرمختیایي منصوبو په لړ کې دی له پارلیماني غړو سره مشورې وشي. د فاټا سنو پارلیماني غړو پرن مشال لیډیو ته ویل چې گورنر اقبال سفر جګړه د هدایت پرن په پیښور کې د قبایلی سیمو پارلیماني استازو په خواست رابلل شوي غونډې پر مهال ورکړی دی. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند غړي شهاب الدین خان په دې اړه پرن مشال لیډیو ته وویل
گورنر صاحب تما جواب ورکو چې زموږ حکومت دیتا سو گورنر یې نو دا خو تاسو چیف ایگزیکٹیو دا خو تاسو ډیوټي جوړی دی تاسو وزیر اعظم راولې په بافاټا ته الته وګرځوي دا درس په وګوري او بیا غی ته ریکوست وکړي چې دا پیسې ډېرې کمې دي دا د کشمیر او د گلګت بلتستان په مقابله کې انتهایی کمې دي.
شهاب الدین خان زیاته کړه وفاقي حکومت د قبایلی سیمو لپاره یوازې 68 اربا روپۍ مختص کوي چې ډېرې کمې دي. په پاکستان سپریم کورټ کې د پاناما اسنادو لپاره د غړي تحقیقاتي ډلې رپورت پړه دویمه اوریدنه دوام لري. دا اوریدنه د جسټس اجاز افضل خان په مشرۍ درې کسیزه بنچ کوي. د اطلاعاتو وفاقي وزیر مریم اورنګزیب پرن په اسلام آباد کې رسنو ته ویل چې د تحقیقاتي ډلې د رپورت لسمه برخه پټول کیږي او یاد ډله په وزیر اعظم د درغلیو تورونه ثابتولو کې پاتې راغلې ده. تېر ورځ وزیر اعظم نواز شریف وکیل په سپریم کورټ کې د غړي تحقیقاتي ډلې رپورت پړه خپل اعتراض جمع کړی وو. بلخوا د حکومت مخالفه ګوندونه وایي چې حکومت له زنده کار اخلي او د عدالت وخت خرابوي. د خیبر پختونخوا چارواکي وایي د صوبې په 500 سلو کې د ښځو لپاره د ځانګړي بس منصوبه پیلوي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د ترانسپورت ځانګړي سلاکار ملک شاه محمد پرون مشال ریډیو ته ویل د پینک بس دا منصوبه به ډېر زر په پیښور مردان سوابین او خار او بنو کې پیل شي. نوموړي زیاته کړه چې د دې ترڅنګ په پیښور کې د پیلیدونکو تیز رفتار بس منصوبه کې د ښځو لپاره 10% کوټه بیا لکړل شوې ده.
کم دل تک لکا 150 بس اسٹاپ تھی نو پتی کی بمنگ فی ملتا حصہ ور کو ملتا بھی ور کو ولی چ غربت تھی دوا سر سیڈو نہ تو بمنگ حصہ ور کو او چ بمنگ کم پولیس تھی انشاءاللہ پا کے منگ فی ملتا حصہ ور کڑی دا تو ہو 10% بمنگ کوشش کو جے تے شیئر ور کو.
بلخوا سنو خصو له مشال لیډیو سره په خبرو کې د حکومت دا ګام سټایل دی خوای چې حکومت دې پر اسکارونو کې د خصو لپاره کوټه زیاته کړي. د افغانستان د پکتیا امنیتي چارواکي وایي پرون ماښام د سید کرم ولسوالۍ د چینو په سیمه کې د پولیسو په ګاډو وسلوالو برید کړی چې په ځوابي کاروایۍ کې درې وسلوال وژل شوي او درې زخمیان شوي دي. د امنیا کمانډانې ویان د سردار ولی تبسم نن مشال ریډیو ته دا هم ویل ملي پولیسو بیګا د خپلو معلوماتو پر اساس په شواک ولسوالۍ کې د هوان ګولې او د ساسي اریو په ولسوالۍ کې ماینونه ترلاسه کړي دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هلمند په نورو نامنه سیمو کې هم د عملیاتو پلان لري. د دغه وزارت ویان دولت وزیري پرون مشال ویډیو ته ویل چې نواب ولسوالۍ له وسلوالو بیرته نیولې ده. دولت وزیري زیاته کړه سږ کال افغان امنیتي ځواکونه ډېر اتوانېدل او هم له دې وجې زیاتره سیمو کې د وسلوالو فعالیتونو مخه نیولې ده. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ انتظامیه تایید کړی چې ایران د 2015 کال په اټومي تړون عمل کوي او پر دې هیواد د بندیزونو د نرمولو بهیر به دوام وکړي. د ولسمشر ټرمپ انتظامیه په عین حال کې دا ژمنه هم وکړه چې د بلاسټیک توغندې او د اسموینې او ځینو نورو معاملو له کبله به هم پر ایران بندیزونه دوام وکړي. وروسته له دې چې ډونالډ ټرمپ د امریکا د ولسمشر په توګه کار پیل کړی او نوموړي د دې اټومي تړون د ختمولو ژمنه کړې، دا دویم ځل دی چې امریکایي چارواکو منلی چې اټومي تړون په نتیجه کې ایران د اټومي وسلو جوړولو نه منع شوی دی. الته د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف پرون ویلي دا هیواد د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ د اټمي تړون راتلونکي پړه د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ له اړخه داسې اشاره ترلاسه کیږي چې دوی له نصر سره اختلاف لري. جواد ظریف په نیویارک کې د بهرنیو چارو لپاره شورا ته وویل ایران د ولسمشر ټرمپ له اړخه داسې متضاد اشاره ترلاسه کوي چې دوی وضاحت نشي ورکولی. نوموړي زیاته کړه ایران د اټمي تړون په برخه کې سنجیده دی او د اټمي بندیزونو لرې کولو په بدل کې به د خپلو اټمي فعالیتونو په لړ کې د محدودیتونو پابندي کوي. د اروپایي اتحادیې بهرنیو چارو وزیرانو پرون پریکړه وکړه چې په ولسي وګړو د کیمیایي وسلو کارولو په تور به د شام په نورو شپاړسو کسانو بندیزونه عملي کړي. په دې شپاړسو کسانو کې اته لوړ پوړي پوځي چارواکي او نور ساینسدانان دي. دا بندیزونه چې پکې د اساسو کنګول او په اتیشتو هیوادونو مشتملې اروپایي اتحادیې ته په سفر بندیز شامل دی دا مهال په 225 کسانو عملي شوي دي. او اخیری خبر دا چې د میډیا د ریپورټونو تر مخه د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د شام په جنوب مغرب کې دا غوربند مخالفت کړی دی چې د روس او امریکا د یوې معاهدې په نتیجه کې نافذ شوی. اسرائیل وایي دا غوربند به ایران ته دا امکان برابر کړي چې په شام کې د خپلو پوځیانو موجودګي لا نوره هم پیاوړې کړي. د اسرائیل د هارتس ورځپاڼې د ریپورټ له مخې وزیر اعظم نتنیاهو وړمه ورځ په پیرس کې د فرانس ولسمشر ایمانویل مکرون ته وویل چې دی له دې غوربند سره مخالفت لري. او هم دې سره د مشال لړیو خبرونه ختم شول. زم همکار احمد الله درته د کرنسو بایو د سبانی موسم حال وای.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 103 روپۍ اتیا پیسې اخیستل کیږي او 102 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 121 روپۍ او یا پیسې او 102 روپۍ. یو پاوند 138 روپۍ 40 پیسې او 138 روپۍ اتیا پیسې. یو عرب اماراتو درهم 28 روپۍ 90 پیسې او 90 روپۍ. یو سعودي ریال 28 روپۍ 10 پیسې او 28 روپۍ 40 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 55 پیسې او 1 روپۍ 60 پیسې. او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 306 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ د پیښور، بنو او کوټې په یو نیم ځای کې د باران امکان دی. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 15 او کم نه کم 30، په بنو کې به زیات نه زیات 40 او کم نه کم 40، او په کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 21 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو خبرونه واوریدل د انیس اجمل نو احمد الله درته د کرنسی به یو د هوا حال درک په پاتې خبرونه کې به واوري. د فاټا د پارلمان غړي په کلیزا پرمختیایي بودیجه اعتراض لري. د سواد خلکو د وابډا خلاف مظاهره وکړه.
نن چې موږ راوتو نو ډېر د مجبورۍ نه راوتو. 18 20 غنټې لوډ شټینګ دی، انسان بیا هم گزاره کولی شي. اوبه ژوند دی، اوبونه بغیر گزاره نه کیږي.
د پاناما کیس د تازه اوریدنو جزئیات تر سره شریکو. پېښور کې په نوو چټکو خاري بسونو کې میرمنو ته هم نوکرۍ ورکول کیږي.
خزه پاره سپیشل سرویس بس سرویس راوځي نو دا به ډېر زیاده خزه پاره به خوشخبری علامت وي. او خزه به خپل په سکون باندې ریلیکس مایند سره په بس کې سفر هم کولی شي.
د خوست کوچیان تقریبا دشین شوی دی ځکه چې خیمو کې نه اوسیږي، کوډلې جوړې کړي، خو وایي د ژوند لاسانتیا او بې برخې دي.
مالداری ده چې بیخي الاپچار نه لرو، مالداری نه لاس ور کړل. موږ د معرفت له طرفه ډېر بې امید پاتې یو. اوبه نه لرو، په غرو کې وچکالي ده، د اوبو له لاسه کلینیکونه نه لرو.
که تر پایه راسره وي نور رپورټونه به هم واورئ. راسره اوسئ. د پاکستان په پارلمان کې د فټ استازي وای وزیر اعظم نواز شریف ته د قبایلی سیمو دوره وکړه او د خلکو ستونزې په خپل وګوري. دوی قبایلی سیمو ته په ځانګړي شوی کلیزه پرمختیایي بودیجې اعتراض لري او وای تر ګلګیت، بلتستان او د پاکستاني غاړې کشمیر هم دوی ته کمی پیسې ورکول کیږي. دوی د خیبر پختونخوا د گورنر نه غواړي چې د دوی ستونزو ته د حل لاره ولټوي. نور تفصیل درته رابعه اکرم خان له اسلام آباد په دې رپورټ کې درکوي.
د خیبر پختونخوا گورنر اقبال سفر جګړه د ټولو قبایلی سیمو پولیټیکل انتظامی چارواکو ته د فاټا کلنیس پرمختیایي پروګرام په اړه پارلیماني غړو سره د مشاورت هدایت کړی دی. د ګل پورز خیبر پختونخوا گورنر سره د قبایلی سیمو پارلیماني غړو په یو اوږده غونډه کې د فاټا کلنیس پرمختیایي پروګرام د فنډونو په ویش او د دې فنډ نور د سیوا کولو غوښتنه هم کړې ده. مشال ریډیو سره په خبرو کې د قبایلی سیمونو د قومي اسمبلی او د پاکستان تحریک انصاف غړي کیسر جمال افریدی وویل چې د کلنیس پرمختیایي پروګرام فنډ د استعمال په اړه د فاټا پارلیماني غړو سره په سمه توګه مشاورت نه کیږي.
خلک وینو هغه مغه ایم ان ای لا زی هغه کمستی وی کدو بوس کلو وی کای روډونو وی کغه د سکولونو اپریډیشن ولی زیاتر ایم ان ای ګان هم دغه شکوا وکړه گورنر صاحب لکه په کار چې ډی پی جوړیږي نو ایم ان ای ګان پوره په اعتماد کې اخلي چې په کم علاقې کې مسایل وی پاغه باندې ایم ان ای ګان ډیر به تر کویږي خلک ورسره رابطي کی وی
د اورکزی جنسین د قومی اسمبلی آزاد غړی غازی ګلاب جمال وای د گورنر لخوا د دوی د سوالونو جوابونه بد نه وو، خو مخکې به دا کتل وی چې سمره عمل د دوی پر غوښتنو کیږي.
بنیادی خبره ما یو وه چې زیاتر خلکو یلو څه تعلیم باندې و څښلو اوبو باندې همدا څه صحت وغیرہ بدغو باندې په کار دی چې مو د تقسیم څه کوم دی دا زیات کوم و په دې د دغو شیونو ډېر زیات ضرورت دی. خاص کر چکوم لکه آی ڈی پی علاقے چکوم اوس تازه کلا شوی دی یا نوی علاقے کوم فاټے کې کلا شوی دی اوس نه هغه کې دغو شینو لا ډېر زیات ضرورت دی.
د پاکستان واکمن ګوند غړي شهاب الدین خان اویل چې کلنیس پرمختیایي پروګرام لپاره صرف شپږ ویشت ارب روپۍ د وفاقي حکومت لخوا مختص کیږي، کم چې د ګلګت بلتستان او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر په مقابله کې کمی دي. د ده په وینا ګورنر ته یې د وزیر اعظم د دورې درخواست کړي چې وزیر اعظم دې خپله د قبایلي سیمو حالات وګوري.
ګورنر صاحب ته ما جواب ورکړو چې زموږ حکومت دی، تاسو ګورنر یې، نو دا خو تاسو چیف ایگزیکټیو دا خو تاسو ډیوټي جوړیږي، تاسو وزیر اعظم راولې په فاټا ته هلته وګرځوئ، دا درس پہ وګورئ او بیا هغې ته ریکویسټ وکړئ چې دا پیسې ډېرې کمی دي، دا د کشمیر او د ګلګت بلتستان په مقابله کې انتهایی کمی دي. نو په دې باندې موږ هغه ته ویل چې بجای دې چې تاسو موږ ته ګوته راړوئ پارلیمنټریانس ته، موږ په فلور په هر ځای کې خپلې خبرې کوو او موږ دا خبره وکړله چې تاسو په دې کې خپله کوشش وکړئ.
د فنډونو په ویش او د دې زیاتولو په اړه دا غونډه د قبایلي سیمو د پارلیماني غړو په درخواست رابلل شوې وه. په دې غونډه کې د ټولو قبایلي سیمو پولیټیکل انتظامي چارواکي هم شامل وو.
د مشال ریډیو
د نهې د ورځې
19 پروګرامونه
تاندې هله
په لسنی مو بجو
پام کوه
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یوونی مو بجا
د کرخې په غاړه
په اتمنټه د پاسه دو بجو
د مشال راډیوي مجله
په درینی مو بجو
سروه
په سلورنی مو بجو
سیمه کې د عملیاتو له وجې د جنوبي وزیرستان زرګونه کورنۍ پر کډوالۍ مجبوره شوې او دوی له تیرو څو کلونو راهیسې په نورو سیمو کې استوګنه لري. د مشال خبریال سیلاب مسید د جنوبي وزیرستان د مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد شعیب خان سره په دې اړه مرکه کړې او خلکو ته د وخت او مالی زیانونو په اړه ترې پوښتلې ده.
د دغو عملیاتو په وجه دغه سیمه کښې د بې پلوه قبایلیانو ټول څومره کورونه ړنګ تبه شوي دي، دغه پښتنه مې چې د سویلي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد شعیب خان وکړه هغوی وویل.
په دې کې موږ سره چې کوم اعداد شمار اوسه پورې مخې ته راغلی دی په هغې کې موږ مختلف مراحلو کې سروې کړې ده. په لومړۍ مرحله کې موږ ته 15,600 کورونه مخې ته راغلي، په دویمه کې 4,500 کورونه مخې ته راغلي دي او په درېیم کې 8,000 کورونه مخې ته راغلي دي او اوسه پورې چې کومه سروې جاری ده د هغې مطابق موږ ته 10,000 کورونه نور هم مخې ته راغلي دي. ټول کورونه چې وړنګ شوي دي نو هغه 28,000 وسوه دي او تقریبا دا به هم درته ووایو چې 22,000 کورونه دا پاتې دي چې د دې شمېره کول دي.
د دغو کورونو بیا جوړولو دپاره سرکار د قبایلیانو څه مالي مرسته کړې ده؟
څنګه چې موږ دې کورونو شمېر چې کوم وړنګ شوي دي دې شروع کړی دی، دې ته چې کوم دی موږ مختلفو مراحلو کې پیسې ورکوو، لازمي خبره ده دې ملاتړ موږ کوو.
آیا داسې سیمې هم شته دی چې هلته د ړنګو کورونو شمېر لا نه دی شوی؟
بالکل دا مختلف مراحل کی دی دا سے مراحل شترے چال تک الہ کورونو شمیر لا نہ شوی او زمونګه ټیمونه به ال تک هم رسی هر ځای ته برسی ټول ساوت وزیرستان کې چکم محسود ایریا دی هر ځای ته بڑا ټیمونه رسی
د شمیر نه پاتې دڑنګو کورونو چشتن تا با هم او زاب ملا ویجی
لکه څنګه چې د نور ته ملو شو دغه رنگ به دوی ته هم ملا ویږي هیڅوک بنه پاتې کیږي
دغه مقصد د پارا تر اوسه پورې قبایلان ته ټول څومره کلدارې ور ورشلې شي
په ممبئی مرحله کې مونږ یو ارب دوه نوي کروڑ روپۍ تقسیم کړي دي په دویمه مرحله کې مونږ یو ارب سلویخ کروڑ تقسیم کړي دي او د درېمې مرحله لپاره اوس مونږ ته درې ارب روپو نه زیاتې راغلي دي او دغه رنګې دا سلسله به جاری وي او په اربونو کې او په کروڑونو کې به دا پیسې راځي
مرستیال پولیټیکل ایجنټ د یو بل سوال په ځواب کښې دا هر اوشول چې د دغو عملیاتو په دوران کښې حکومتي او د خلکو د خیر شګړو د ادارو یو شمېر عمارتونو دفترونو ته هم غټ زیان رسېدلی دی چې د کومو د بیا رغولو هلې ځلې روانې دي سیلاب مسعود مشال ریډیو ټانک
نن په دوهم ورځ هم په اسلام آباد کې د پاناما کیس لړکی اورېدنه روانه ده د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پر ګډې تحقیقاتي ډلې او پر فعالیت اعتراضونه کړي او ویلي وو چې دغه ډله بې طرفه نه ده دا چې نن تر دې ګړې څه پرمختګونه شوي دي زموږ همکار رابعه اکرم خان راته له اسلام آباده همدا شیبه نیغ په نیغه دغه معلومات راکوي رابعه
مننه نجیب د جسټس اجاز افضل خان په مشرۍ کې د درې کسیزي بینچ دی اورېدنه دا وخت هم روانه ده د وزیر اعظم وکیل خواجه حارث چې دی هغه خپل دلایل اوس پورې دی هغه شروع کړي دي هغه دلایل روان دي د خپلو په دلایلو کې د دین آغاز وکړو چې د شلم اپریل د سپریم کورټ چې کومه حکمنامه وه نو هغه عدالت ته واوروله او ویل چې په دې کې عدالت دیارلس سوالونو جوابونه غوښتي وو خو سوالونه پنځلس وو دوی چې د حکمنامې مقصد بیانولو دا وو چې د جی آی ټي یا د ګډې پلټنیزې ډله چې کوم وه نو دې ته د کوم قسمه تحقیقات چې دی هغه امر کړی شوی وو یا یې ورته ویلی شوی وو د دې په موقع جسټس اجاز الحق چې وو کوم د بینچ د درې کسیزي بینچ برخه دی هغه په خپل ریمارکس کې وویل چې وزیر اعظم ته د خپل جواب په هکله پوره موقع ورکړی شوی وه خو هغه داسې واضح جواب ورنه کړو په دې موقع نجیب عامر دا هم خبر راپورته کړی شوه د کم حکومتي وکیل وو چې په جی آی ټي کې چې دی دوی سفارشات کړي دي نو عدالت په دې موقع دا وویل چې جی آی ټي خپل سفارشات ورکولی شي عمل کول نه کول د عدالت کار دی بل دا خبره هم وشوه نجیب عامر چې د حکومتي وکیل لخوا چې هغه مقدمه هم د شریف کورنۍ رامخته شوې کم چې ختمې شوې وې نو په دې موقع د عدالت وینا وه چې ستاسو څه خیال دی چې عدالت کمې مقدمې ختمې شوې دي د هغې جاج نه شي اخیستی دو چې د ټولو مقدمو یو بل سره تعلق دی نجیب عامر نور چې څومره معلومات راځي نو په دې هکله به مونږ خپل اورېدونکو سره شریکوو
بالکل خو یوه پوښتنه ذهن ته راځي چې د نواز شریف پر دغه تحقیقاتي ډلې باندې منیوه کې لري وایي چې دا بې طرفه نه ده جی آی ټي چې کوم رپورټ وړاندې کړی په دې کې څه ویل شوي چې آیا نواز شریف یا د نواز شریف کورنۍ د تحقیقاتو پر مهال دوی ته پوره معلومات ورکول کنه نه دي ورکړي
د دې په هکله دا ویل کېږي چې نن هم په عدالت کې دا خبره وشوه چې د وزیر اعظم د کورنۍ لخوا ګډې پلټنیزې ډلې ته چې دی سم معلومات نه دي ورکړی شوي په نننۍ کاروایۍ کې هم دا خبره ده وایي چې کله چې دی ووایي چې په کور کې یوه خبره کېږي خو کله چې دې نه تپوس وکړی شي نو بیا د دې لخوا دا جواب راکړی کېږي چې مونږ ته لکه دوی د لندن فلیټ حواله ورکړه چې موږ ته د هغې په هکله معلومات نشته نو په نننۍ په کاروایۍ کې هم دا خبرې وې
مننه او د ګډې تحقیقاتي ډلې په خپل رپورټ کې دا هم ویلي وو چې د نواز شریف د کورنۍ په لایف سټایل او هغه آمدن کې چې دوی ښکاره کوي ډېر توپیر لیدل کېږي لوې د مې وروسته بیا هم در سره
تبصری شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانی او د مشال انی سے خبرونی
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلیشن
پرون د سوات منګوري لسګونو کسانو د مظاهرې په ترڅ کې له حکومت غوښتنه وکړه چې وابډا او د اوبو د رسد اداره دی دوی ته د بجلی او اوبو رسولو نظام چې د دوی په وینا اوس بیخي ګډ وډ دی بیرته سم کړي. دوی چې تر څو ساعتونو پورې خپل احتجاج جاري ساتلی و او لارې تړلې وې دای هم ویل چې که غمې ونه خوړل شو نو احتجاج به جاري ساتي. بل پلو د سیمې ناظم مشال لډیو ته ویل د خلکو شکایتونه پر ځای دي او وابډا بیا وایي دوی د مرکز په هدایاتو لوډ شیډنګ کوي خپل بې وسدي. نور تفصیل درته نیاز احمد خان په دې رپورت کې درکوي.
د سوات مرکزی خار منګوره کې د وتکی شادرې او خوښه په سلګونو اوسیدونکو چې پکې د سیمې کونسل ممبران هم شامل ول د بجلی ورکونکو ادارې وابډا او اوبو ورکونکو ادارې ټی ایم ای په ضد سخته احتجاجي مظاهره کړې. مظاهره چانو په سړک ټایرونو ته اور ورته کړ او سلور ساعته پورې د منګوري پیزاګټ مرکزی سړک ته هر قسمه تک راتګ لپاره تړلې وو. مظاهره کې شامل د شادرې کونسل مشر شاهد خان په دا اړه مشال ریډیو ته وویل
نن چې موږ راوتو نو ډېر د مجبورۍ نه راوتو. اټاره 20 گھنٹې لوډ شیډنګ دی. انسان بیا هم گزاره کولی شي. اوبه ژوند دی، اوبونه بغیر گزاره نه کیږي. ټیوبویل به هم پسې بند دي. بره د غرونو زنانه راکوزیږي منګي پترخ کې لاندې د روډ د غاړې نه چې منګي خېجه نیم یو نیم نه هغه لاس چوک کې او خیری مونږ ته کوي.
په دغه مقام مظاهره چانو وویل چې د تیرو څو میاشتو راستې دوی په سیمه کې د سکو پاکې اوبه نشته. د بجلی تلو لپاره څه قسمه نیټه مقرر نه ده. په کورونو کې اوسیدونکو ته سخت مشکلات را مخامخ دي.
زمانو تاج محمد خان دې زکه سان کوسلر یم. د شرم خبره خدا د مونږ چې کله منتخب بیمبران شي نو لول د ټولو شرم خبره مونږ لږه چې زمون خویان دي میان دي سار پندو کې پسر کې دي او سندونو ته زی جامعین زل الته دا جامع وړي. بل خبره دا غریزه علاقه ده. اجدو مال شو اکرم مال بسم الله مال د وبو مونږ ته شدید زیات تکلیف ته.
زمانو فضل قیوم دې کونسلر د شادارټو ډیر انتهایی تکلیف ته د پورو پنځو میاشتو راشه او مونږ بار بار دې محکمو ته مطالبه کړی دې چې جیو ته ویلې دې اکشن ته ویلې دې چې له وفد ملو شوې دې لیکن دا پنځه میاشتو شو چې تر اوسه پورې په دې باندې غورونه کړی شو.
د بجلی او سکو وبو نشوالی په اړه مو د منګوري تحصیل ناظم اکرام خان څخه مو پوښتنه وکړه. نو خاغلی وویل
کله چې زما افریټر چې دې هغه کله بٹن راوړی او بل ټینکی تر سیدلې نه چې بجلی پیلړ شي نو هغه اوبه چې دا واپس راشي. نو مین مسله چې دا ادب وړا ده د ټیم سره دې هیڅ قسمه دغه نشته. زموږ سره دغه د فارجه ګمده سیب دوه جنریټر وي اما وړي دی په شړ باندې وسوم پرتی دی الته کې خو چونکی هغه موټر دی دومره هاي دی او دا جنریټر زم کمزور دی هغه بنشي خې جوړه نه په خځه پرتی دی پنځه میټم نه لیچري دی.
سواد کې د تیر درو میاشتو راسي د بجلی او اوبو نشوالي په ضد سیدو شریف منګوره نشاط چوک تحصیل کبل مټه او نور سیمو کې هم وخت په وخت احتجاجي مظاهره شوي چې پکې د مرکزی حکومت څخه د بجلی لوټرینګ لپاره د شډول ورکول غوښتنې کیږي. بلخوا د بجلی ورکونکو ادارې وابډا مقامی چارواکي وای چې دوی په دغه لړ کې بی اختیار دي او بجلی د مرکز څخه بندول شي. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
د مشال ریډیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز پاکستان یو ویش. شارټ ویوز 2013 پینزل زرا دری سو شپیت او پینزل زرا و سو پینز پنزوس. د خیبر پختونخوا د صحت محکمه د درملتونونو او سټورونو په حق له نوي قوانين نافذ کړي کوي چې تر مخې به هر درمل خرڅون کې په دکان کې مجبور دي چې ایر کنډیشن او فریج وساتي. همدارنګه یوازې هغه عمله به دوایانې خرڅول شي چې په همدې څانګه کې لوړې زده کړې کړې وي. خو دکانداران او د دوایانو کاروبار کوونکي د دې قانون خلاف احتجاج کوي. د مشال همکار خالد خان په دې موضوع له پیښور رپورت راستولې.
دا ګل پورز پیښور پریس کلب کې یو خبري غونډه تا دا وینا په محل د کیمس اینڈ ڈرگس اتحادی صوبائی چیئرمین سعید خان اوال چې د دوانو کاروبار په حق لا نوی قانون کې د دوی نه هیڅ رائے نه دا اخیسته شوی او د نوی قانون ځنی اړخونه به د دوی روزګار ته ډیر زیان ورسوي. هغه زیاته کړه چې دوی خپل د دوایانو دکانونه د صحت محکمې سره رجسټر کړی دي او دا تعلیم یافته او تجربه کارو خلکو په مدد د دوایانو روزگار کوي.
لکه موږ وایو چې دا امپلیمنٹیشن دی وشي زره دی په حق کې ما خو دا دي چې کوم دوه درې رولز پکې دی را نهستې دي اگر ظلم رولز دی. لکه دکاندار به دی وته چې رته بسره په نړال کالپول پر سمول بخرسه نو انټی بایوټیک چې نه خرسیا دی بس کی لکه کنه.
دا غشان د پیښور د دوایانو د دکاندارانو مشر سید زاهد باچا اول دا نوې قانون خلاف دوی د مخکې هم احتجاج کړو او کچره درې ورځې کې دننه د دوی غوښتنې پوره نشوي نو بیا په شلم تاریخ پیښور او په 28 جولای به په ټوله صوبه کې هلتال کوي.
نو 20 جولای لزمګه چې کوم دی سیکرټری هیلت دفتر مخامخ درنه ده او بیا موږ معلومات 27 تاریخ نو موږ شټ ډاون روان یو.
خو بیا د خیبر پښتونخوا د صحت محکمې او چارواکي محمد نعیم په وینا د دوایانو کاروبار په حق له رولز کې 15 دیش کال پس ضروری بدلونونه کیږي او باید چې د نوې دور تقاضو لاندې د دوایانو کاروبار د تعلیم یافته او کوالیفایډ خلکو په ذریعه وشي. دا د پوینا د دوی محکمې د دوایانو دکاندارانو سره سوسوارې د خبرو کولو دعوت ورکړې دي، خو هغوی د وزیر اعلی نخکته بل چارواکي سره خبرې کولو ته تیار نه دي.
حکومت هغه د خلکو د ښېګڼې لپاره دا امینډمنټس وکړه چې بهی دا دوایانې کو په صحیح طریقې سره استعمال نه شي، دا به زهر وي او دا به صرف کوالیفایډ سړی چې کوم دی ډسپنس کوي نو په دې کې غلطه څه خبره ده.
دا یادونه ده چې په نوي ډرګ رولز کې ویل شوی دی چې د دوایانو دکانونو کې به د ایر کنډیشن او ریفریجریټر نه علاوه کوالیفایډ فارماسیستان هم موجود وي چې د دوایانو د صحیح استعمال په حق له خلکو ته طریقې ښایي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د خیبر پښتونخوا د ترانسپورت اداره په پام کې لري چې ډیر زر د تیز رفتار بسونو سرویس پیل کړي او په دې سرویس کې به میرمنو ته نوکریانې هم ورکول کیږي. همدارنګه په یادو بسونو کې به د میرمنو لپاره د سړو نه جلا خونی هم وي چې د تګ راتګ پر مهال به میرمنو ته یو لوی سهولت وي. د حکومت په دې ګام ډیری میرمنې اطمینان ښکاره کوي، خو ځینې بیا اندېښنې او اعتراضونه هم لري. تفصیل اورو د رفعت انجمن.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې په پیښور کې شروع کیدونکي تیز رفتار بس یا بس ریپیډ ترانزیت پروژه کې د ښځو د روزګار لپاره به 10% کوټه او بسونو کې دننه ښځو ته د ناستې لپاره ځانله برخه ورکړل کیږي. مشال رادیو ته ترلاسه شوي اسنادو تر مخه چې د پیښور په پبلک ترانسپورت یا عام ګاډو بسونو کې ښځې د تنګولو د لاسه ډېر کم سفر کوي او له بده مرغه ګران یا په زیاتو پیسو نور پرایویټ ټیکسي او ګاډو کې سفر کوي. اسنادو مطابق هم د دې وجې په پروژې کې ښځو ته اسانتیاوي او تحفظ ورکولو لپاره په دې بسونو کې به دوی ته ځان ته ځای ورکړي کیږي او په امروزه بنیادونو 15% سفر کوونکو ښځو شمیره به 40% او بیا 10% ته رسولی شي. د اسنادو تر مخه په صوبه کې غربت ختمولو، د روزګار موکې زیاتولو او د سړو برابر ښځو ته حقونو ورکولو لپاره 10% زنانو ته به په دې کې روزګار هم ورکولی کیږي. د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د ترانسپورت خصوصي مشیر ملک شاه محمد وزیر مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
ملک شاه محمد زیاده کړه چې
اسانتیاو لپاره د صوبې په 15 ضلعو پیښور، مردان، سوابه، نوخار او بنو کې د ښځو لپاره ځانګړی پینک بس سرویس هم شروع کیږي، کوم کې بچي یوازې ښځې سفر کولی شي. د دې په وینا چې دا بسونه جاپان حکومت ډالې کړې دي. په بس سرویس منصوبه کې ښځو ته روزګار په اړه د پیښور اوسیدونکو اسما وایي
اگر چې 10% زما په خیال کې لږه غونډه کمه ده، روان وخت کې امید کوم چې دا کوټه چې کومه ده هغه زیات کړي. د ملک نیمه آبادی 50% نه زیات، زموږ 50% نه زیات آبادی ده. نو زه خبر 50% چې کومه زمونږ آبادی ده هغه موږ کوه یو کیسه ناکاره کړی شوی ده، نو که هغه په استعمال کې راوستې شي نو بیا هغه ورځ درنه چې موږ به ترکې په لار باندې موږ روان شو.
یو بل اوسیدونکي سانیا زشان وایي چې ښځو لپاره ځانګړی بس چلولو سره به د ګڼ شمېر زنانو مسلې هواري شي.
ښځو لپاره چې کم نام نهاد کم چې سیټ وي هغه باندې مخکې نه سړی ناست وي، او که هغه باندې سړی ناست نم وي نو بیا هم هغه سړی دومره نږدې ولاړ وي چې د ښځو ته ډېر زیات انسیکیور فیل کېږي. مطلب دا بس سروس چې نو ښځو له بالکل هم سوټیبل نه دی. ښځو لپاره سپیشل چې داسې بس سروس راوځي نو دا به ډېر زیات د ښځو لپاره به ښه د خوشخبری علامت وي او ښځې به لکه په سکون باندې ریلیکس مایند سره په بس کې سفر هم کولی شي.
خو بل اړخ ته د عوامي نېشنل ګوند صوبایي اسمبلۍ غړي یاسمین پیر وایي چې په تېرو وختونو کې هم دا قسمه خبرې شوې دي، خو اوس په کار دا چې د ښځو ته داسې قسمه سهولتونو ورکولو خبرې د کاغذونو نه بهر راوځي او په عملي توګه ولسته ښکاره شي.
چې په کاري چې عملي ګامونه اوچت شي اوشي نو ښه خبره ده. هغه تشه د افتتاح پورې او یا تشه یو ګاډي دوه ورځو له ځغلولو پورې په دې ماندې نه ده، دا په دې ماندې لیکېږي.
د د تیز رفتار بس سروس منصوبه کې بعد فرانس انټرنیشنل ډیولپمنټ ایجنسی او یورپین انویسټمنټ بینک معاشي مرستې ورکوي. د یو شپېته بلین روپو پروژه کې بعد څلور دېرش اشاریه یو اته بلین روپۍ ایشین ډیولپمنټ بینک د خیبر پختونخوا حکومت ته ورکوي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر څنګ اوسه، دا سهار لنه هو، دا ماخام تر شپګو.
دا سټوډیو د غړې ستن خی چې د محل په پیښور کې ټیک د غرمې دولس نیمې بجې شوې دي. د انیسی اجمل نه د دې محل لن خبر نه ورو.
د خیبر پختونخوا گورنر د کبلی سیمو پولیټیکل انتظامی ته هدایت ورکړی چې د فاټا کلنی پرمختیایي منصوبو لړ کې دی له پارلیماني غړو سره هم مشورې وشي. د فاټا ځینو پارلیماني غړو پرون مشال ریډیو ته ویل چې گورنر اقبال سفر جګړه دا هدایت پرون په پیښور کې د کبلی سیمو پارلیماني استازو په خواست رابلل شوي غونډې پر مهال ورکړی دی. د پاکستان په سپریم کورټ کې د پاناما اسناد لپاره د غړي تحقیقاتي ډلې ریپورت په اړه دویمه اوریدنه روانه ده. دا اوریدنه د جسټس اعجاز افضل خان په مشرۍ درې کسیزه بنچ کوي. د خیبر پختونخوا چارواکي وایي د صوبې په 500 سیلو کې د ښځو لپاره د ځانګړي بس منصوبه پیلوي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی د ترانسپورټ ځانګړي سلاکار ملک شاه محمد پرون مشال ریډیو ته وویل د پینک بس دا منصوبه به ډېر ژر په پیښور، مردان، سوابین او خار او بنو کې پیل شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هلمند په نورو نامنه سیمو کې هم د عملیاتو پلان لري. د دغه وزارت ویان دولت وزیري پرون مشال ریډیو ته وویل چې نوا ولسوالۍ له وسلوالو بیرته نیولې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ انتظامی تایید کړی چې ایران د 2015 کال په ایټمي تړون عمل کوي او په دې هېواد بندیزونو د نرمولو بهیر به دوام وکړي. بل خوا د ایران بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلي د هېواد د نړۍ د شپږو طاقتورو هېوادونو ترمنځ د ایټمي تړون راتلونکي په اړه د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ لاړه داسې اشارې ترلاسه کیږي چې دوی له نظر سره اختلاف لري. او د میډیا د رپورټونو تر مخه د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د شام په جنوب مغرب کې د غاربند مخالفت کړی دی چې د روس او امریکا د یوې معاهدې په نتیجه کې عملي شوی.
انیس اجمل وا چې د خبرنو لنډیز درته وړاندې کوردونکو په دې نیمایي کې هم مهم رپورټونه را سره دي، خو تر هغې وړاندې کورنۍ او نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ورزو اسلام آباد ته د رفت انجم نورو چې نن پاکستاني ورځپاڼو په کومو موضوعاتو اداري خبرې کړي.
جنگ ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې په نړۍ کې د خبریالانو د تحفظ لپاره کار کوونکي نړیوال تنظیم تر مخه پاکستان چې کوم یو کال وړاندې د خبریالانو لپاره شپږم خطرناک ملک وو اوس په څلورم نمبر شو. ادارې وایي چې د رپورټ تر مخه سږ کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې 15 خبریالان په پاکستان کې وژل شوي دي او همدا شان خبریالانو ته درجې هم ورکول کیږي او د خپلو ذمهوارو نه اسارول کیږي. ادارې په وینا په رپورټ کې ویل شوي دي چې تیر کال لومړۍ شپږو میاشتو کې په مختلفو ملکونو کې 40 خبریالان وژل شوي وو او سږ کال دغه شمېره 50 ده. نسنه چې دا واضح کیږي چې د خبریالانو تحفظ په اړه حالات ښه شوي دي، خو هم په دې موده کې مکسیکو، افغانستان، عراق نه پس پاکستان د خبریالانو لپاره خطرناک ملک ګرځېدل د توجه وړ خبره ده. اداریه زیاتوي چې په پاکستان کې د وسلوالو پر ضد کامیاب عملیاتو له وجې په ملک کې د تیرو کلونو په نسبت زیات امن راغلی دی. په دې معامله کې دې خبرې ته توجه ورکول پکار دي چې په وژل شوي خبریالانو کې زیاتره پر پاکستان افغانستان پوله وژل شوي. اداریه خره کې وایي چې پکار ده چې د خبریالانو تحفظ لپاره نور ضروری ګامونو سره سره پاکستان افغانستان په سرحدي علاقو کې فرض تر سره کوونکي خبریالانو د تحفظ لپاره خصوصي بندوبست وکړي شي. ایکسپریس ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د سند او بلوچستان ځینو سیمو کې د بشکال بارانونو له وجې ډېر نقصان شوی دی. د باران له وجې د دوو ماشومانو په شمول اوه کسان مړه شوي دي. ادارې وایي چې اسلام آباد، سیالکوټ، حیدرآباد او خوشا کې باران له وجې ځای په ځای اوبه زیاتې شوې. د بلوچستان خوزدار سیمه کې هم د باران نه زیات زیان شوی. په دریابونو کې اوبه زیاتېدو له وجې 15 کسان ډوب شوي او مړه شوي دي. ادارې زیاتوي چې د افسوس وړ خبره دا ده چې د بشکال بارانونو نه کېدونکې جانی او مالي زیان په شا سه انساني غلطۍ او سه د انتظامی ډانچې کمزوري ده. داسې له وجې چې معمولي باران کې دو سره هم ډېرې مسلې رامخته شي. ادارې په وینا چې مونسون یا د بشکال باران کېدل د دې سیمې لپاره نوې خبره نه ده. هر کال دا قسم بارانونه دلته کېږي او قریبا همدا شان زیان ترې کېږي. ادارې لیکي چې د نړیوال ماحولیاتي ادارو او کلایمیټ چینج یا موسمي بدلون ادارو لخوا دې سیمې ته د خبرداري ورکولو باوجود په دې اړه سوچ او فکر
کیږي. ادارې لیکي چې په دې راپورونو خو د حکومت لخوا سهل زر کیږي او نو حفاظتي ګامونه پورته کیږي. مشرق رسمانه په خپل ادارې ګری کې چې د صبح په مختلفو سیمو کې زر کیسونه راتلل، د صحت د محکمې په کارکردګۍ ګوتې اوچتوي چې کوم نه یوازې صبح بلکې د ملک هم بدنامي ده. ادارې خره کوي چې په سیمینارونو او ورکشاپونو لکونو روپو لګولو پر ځای د متعلقه هسپتالونو ته ضروري دوایانې او آلات ورکړی شي او د دې مرض د مخنیوي وشي چې دا شان په دې مرض کې ککړ کسانو ته څه آرام ملاو شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
سم نړیوالو رسنیو ته کتنه کوو. دا ځل مو د فارن افیئرز او نیشنل انټرست مجلو څخه درته مهم راپورونه چمتو کړي دي. فارن افیئرز مجله لیکي په امریکا کې ځینې څېړونکي وایي باید د پاکستان سره پوځي مرستې محدودې کړل شي او په دغه هیواد فشار راوړل شي چې د وسلوالو طالبانو ترمنځ فرق ختم کړي. بلخوا نیشنل انټرست مجله لیکي افغانستان ته د نورو امریکایي عسکرو د لیږلو سره باید په هغو خبرو او مسلو هم خبرې وشي چې له وجې د افغانستان امنیت وزه لا هم خرابه ده. د دغه دواړو مقالو مهمه برخه اورو د فرخندی اسد نه.
فارن افیئرز مجله لیکي په امریکا کې ځینې څېړونکي داسې نظر لري چې باید امریکا د افغانستان په اړه د پاکستان سره سختې خبرې وکړي. په دغه هیواد تور دی چې د افغان طالبانو مرسته کوي خو پاکستان دغه تورونه ردوي. د امریکا د قومي امنیت پخوانی سلاکار سټیفن هډلی او د سیاسي چارو کارپوه موید یوسف وایي امریکا باید په افغانستان کې د هند د موجودګۍ په اړه د پاکستان سره خبرې وکړي او د دغه هیواد اندېښنې لرې کړي. بل څېړونکی کریسټین فیر بیا داسې نظر لري چې باید امریکا د پاکستان سره تر هغې ټولې اړیکې وشلوي تر څو دغه هیواد د وسلوالو طالبانو ملاتړ نه وي پرېښودی. کریسټین فیر وایي د طالبانو د ملاتړ له وجې باید پاکستان په نړۍ کې یوازې کړل شي. مجله لیکي دغه څېړونکي داسې نظر لري چې پاکستان د ترهګرۍ د مخنیوي په اړه دوه مخیزې پالیسۍ لري خو زیاتوي باید امریکا په هغو نورو لارو زیات کار وکړي چې څنګه به پاکستان پر دې قانع کوي چې د وسلوالو طالبان مرسته پریږدي او په افغانستان کې د هند موجودګۍ ته د خپلو اندېښنو او یا د هند سره د اړیکو په بنیاد ونګوري. مجله دا هم لیکي امریکا په پاکستان کې په وسلوالو ډلو بریدونه کړي دي. د ډیرو داسې بریدونو وروسته د دواړو هیوادونو اړیکې هم خرابې شوې دي خو امریکا د دغو خبرو پروا نه ده کړې او زیاتوي باید واشنگټن د پاکستان سره پوځي مرستې هم محدود کړي چې دا شان دغه هیواد د وسلوالو خلاف سخت ګامونه پورته کړي او په دغو کې هغه وسلوال دلی هم په نخ کړی چې په هند کې تراګر بریدونه اتر سره کوي. بلخوانه نیشنل انټرست مجله لیکي که څه هم د امریکا ولسمشر افغانستان ته نور عسکر لیږي او دغه هیواد ته د نور عسکرو په لیږلو په میډیا کې ډېرې خبرې هم وشوي خو مهمه دا ده چې اوس هم د افغانستان د جګړې په ستراتیژۍ کې مهم بدلونونه نه دي راغلي. مجله لیکي که چېرې امریکا غواړي په دغه هیواد کې یو حقیقي بدلون راولي او د دغه هیواد حکومت او ولس امنیتي اندېښنو ته ځواب ووایي نو بیا به امریکا ته ډېر څه کول وي او دا شان په ډېرو خبرو کار کول دي چې افغانستان ته د نورو عسکرو لیږل یوه ښه نتیجه ورکړي. مجله دا هم لیکي د نورو عسکرو لیږل به تر هغې پورې یو ښه نتیجه ورنکړي چې تر څو په هغو خبرو او مسلو کار نه وي شوی چې ولې په دغه هیواد کې په یو وخت کې د زیاتو نړیوالو عسکرو د موجودګۍ باوجود امنیت پر ځای نه شو او اوس هم د افغانستان ولس د زیاتو امنیتي مسلو سره مخ دی.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
افغانستان د ناوی ولسوالۍ له تصفیه وروسته د دفاع وزارت وایي چې د هلمند د نورو ولسوالیو د تصفیه کولو لپاره عملیاتو ته دوام ورکوي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري مشال لړیو ته ویل چې افغان امنیتي ځواکونه اوس په تهاجمي حالت کې دي. د جنرال وزیري په وینا د افغان ځواکونو د ظرفیتونو لوړېدو مرسته کړې چې دا ځواکونه دفاعي حالت په تهاجمي یا بریدګر حالت باندې بدل کړي. عصمت ساروان د دې موضوع تفصیل دراوروي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان امنیتي ځواکونه غواړي چې د هلمند له ناوې ولسوالۍ وروسته د دغه ولایت نورې ناامنې سیمې هم تصفیه کړي. افغان امنیتي ځواکونو د شنبه په ورځ د ناوې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړل، خو د ماینونو د موجودیت له کبله د ولسوالۍ تر مرکزه ورو ورو پرمختګ وکړ. د افغانستان د دفاع وزارت د ویان جنرال دولت وزیری په وینا پرون دوشنبه د ناوې ولسوالۍ مرکز په بشپړ ډول د امنیتي ځواکونو لاسته ورغی. د آزادی رادیو ته وویل
مخالفینو ته ډیر تلفات رسیدلی دي، د نیکه مرغه موږ تلفات نه لرو. کله چې د ناوی ولسوالۍ کله ټول تحکیم شي او هغه تصفیه مکمل اجرا شي، بیا زموږ قطعات او جستامونه نور پلان لري چې په نورو سیمو کې هم چې امنیت کمزور دی یا تهدیدات لوړ دي یا هغه سیمې چې د دښمن په لاس کې دي د هغو په تصفیه باندې هم پیل وکړي، هغه هم د دښمن څخه
ناوه ولسوالی د تیر کال د اکتوبر په میاشت کې هغه مهال طالبانو ونیول چې په یو زغرواله نقلیه وسیله کې ایښودل شوي چاودیدونکي مواد د ولسوالۍ په دولتي ودانیو کې وچاودول شول. تیر کال وسلوال طالبان په هلمند کې لاسپرې ښکارېدل، څو ولسوالۍ یو په بل پسې ونیولې او افغان امنیتي ځواکونو چې دفاعي حالت درلود یوازې د ولایت مرکز له بشپړ سقوطه وساتلی شو. د دفاع وزارت ویان په دې باب چې سږ کال ولې افغان امنیتي ځواکونو تهاجمي حالت خپل کړی وایي د افغان امنیتي ځواکونو روزنه او تجهیزات ښه شوي دي.
پروس کال چې موږ په هلمند کې په ښه حالت کې نه وو، زموږ قوتونو که څه هم هلمند وساتلو خو دومره قوت چې سږ کال زموږ قوتونه لري پروس کال نه درلوده. سږ کال یو علت خدا دی چې زموږ قوتونه کاملا اکمال شوي دي، د دې عملیاتو لپاره کاملا آمادګي نیولې ده. هغه برخې چې کمزورې وي هغه تقویه شوي دي او د دې تر څنګ زموږ هوایي ځواکونه پیاوړي شوي دي، زموږ د قوتونو سره ښه مرسته کولی شي. او بیا په هلمند کې د بي پیلوټه کشفي الوتکو یو سیستم موږ لرو، هغوی هم ډېره مرسته کړې ده.
جنرال وزیری وایي چې بي پیلوټه الوتکو د دولت د وسلوالو مخالفانو د مورچو په موندلو او کشفي چارو کې اغېزمن رول لوبولی دی. راپورونه وایي چې د هلمند په وروستۍ جګړه کې د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت ځواکونو هم د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ کړی دی. د 2014 میلادي کال په پای کې له افغانستانه د ناټو ځواکونو له وتلو وروسته طالبانو په هلمند کې یو شمېر سیمې چې نړیوالو او افغان ځواکونو په ګډه تصفیه کړې وې بیرته ونیولې. اوس د هلمند نوزاد، باغران، دیشو، خانشین، موساکلا او سنگین ولسوالۍ لا هم د طالبانو په کنټرول کې دي، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ټولو سیمو د تصفیه اراده لري.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلطه ده چې ګینده شبګردي مکمل ختمه
افغانان څوک بې شک چې
ډېره سخت راغلی
تیره یا هر څه
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
راپورونه وایي د افغانستان په هرات ولایت کې له 2000 زیات کسان په نشو اخته دي. چارواکي وایي د ایران کډوالۍ پر دغو کسانو باندې اغیز کړی دی او دوی په نشو روږدې شوي دي. بل پلو نشیان وایي چې د ایران حکومت دوی په زور له خپلې خاورې نه وباسي. اوس ستونزه دا ده چې دغه نشیان چې شمیر یې په زرګونو تعداد کې دوی باید چیرته وساتل شي. داسې رپورټونه هم دي چې د هرات د نشیانو په منځ کې ځینې ایراني کسان هم دي چې په نشو روږدې دي او ایراني حکومت هرات تړولې دي. زموږ همکار احمد تکل په دې موضوع رپورټ لري.
په هرات کې لږ 2000 زیات کسان په نشئی موادو روږدي دي او سیمه ییز چارواکي وایي اکثر دا معتادان په ایران کې د کار د مالکانو لخوا نشو ته هڅول شوي. په دې ډله کې ایرانی اتباع هم لیدل کیږي. بهنام امیری له همدې ډلې کسانو دی چې له زرګونو نورو کسانو سره یو ځای د هرات ښار په یوه څنډه کې د ژوند ترخې شېبې تیروي. بهنام چې صحي وضعیت د نشئی موادو د کارولو له وجې ډیر خنخ کاری، د ازادۍ رادیو خبریال ته وویل ایرانی پولیسو دای دې ته اړ کړ چې خپل هیواد ووزي او افغانستان ته کډه شي.
اصلا د اردبیل یم، یو کال په زندان کې وم او وروسته انقلابي محکمې موږ دلته راوستولو او راته یې وویل افغانستان ته ولاړ شئ او یو کال مو چې تیر کړ بیا زنګ وهو او بیرته مو دلته راغواړو.
په هرات کې د زرګونه معتادانو استوګنه په یو ټولنیز ستونزه بدله شوې، خو دې سرحدي ولایت ته د ایراني معتادانو استولو په دې اړه اندېښنې لا زیاتې کړې. یو بل معتاد جعفر چې اکثرا د هرات اسلام کلا پر لویه لاره لیدل کیږي او په سختۍ سره خبرې کوي، هم وایي چې اصلا د ایران له مشهد څخه دی خو له څو کلونو راهیسې په هرات کې اوسیږي.
اصلا د مشهد یم چې څومره مې پولیسو ته وویل چې زه ایرانی یم، ویل یې نه، ولاړ شه ته افغان یې.
په هرات کې د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې رئیس په دې ولایت کې د ایراني معتادانو استوګنه مني، خو وایي چې دقیقه شمیره یې نه ده ور معلومه. جیلانی دقیق ازادۍ راډیو ته وویل دا کسان د هغو کډوالو په ډله کې چې د ایران حکومت ایستلی دي افغانستان ته استول شوي.
تیر کال درې معتادان چې وه ښځه او دوه نارینه وو زموږ په روغتونونو کې تداوی شول، دا منو ځکه چې زموږ سرحدونه ډېر کلک کنټرول شوي نه دي، او دا کسان هم د نورو کډوالو په ډله کې افغانستان ته ننوځي.
صابر د هغو زرګونو افغان کډوالو له ډلې دی چې په ایران کې د مخدرو موادو کارول پیل کړي، خو اوس یې احتیاط پریښی او په هرات کې د معتادانو د درملنې په یو مرکز کې کار کوي. صابر هغه تر علاج لاندې ناروغ ته چې څنګ ته یې ناست دی اشاره وکړه او د ازادۍ راډیو خبریال ته یې وویل د ایران پولیس یو شمیر په نشه یي موادو روږ د ایراني وګړي افغانستان ته استوي.
دا ایرانی ورور چې زما تر څنګ ناست دی پولیس ښه پوهېدل چې ایرانی دی، او حتی یو ایرانی منصبدار د سرحد پر سر هغه مهال چې لا نه و راوښتی پوښتنه ترې وکړه چې ایرانی یې که نه، ده ورته وویل چې هو یم او په ایرانی ترکی ژبه یې خبرې ورسره وکړې، خو بیا یې هم افغانستان ته ولېږه.
له ایران سره په ګډ سرحد کې پروت هرات د افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې خورا زیات معتادان لري. د ملګرو ملتونو د یو این او ډی سي ادارې لخوا د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې سیمه ییزې ادارې ته په 2012 کال کې د ورکړل شویو معلوماتو له مخې دا ولایت له 6000 زیات معتادان لري چې په سلو کې شل ښځې او ماشومان دي، خو په دې اړه تر اوسه دقیق معلومات نشته چې له دې ډلې څخه په کوم شمیر معتادان ایراني اتبا دي. د هرات سیمه ییزه اداره هم وایي چې د بهرنیو معتادانو د شمیر د معلومولو لپاره تر اوسه کوم پلان نه لري.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه په سبا ډیسټریټ کې
منګل ته دې چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
په خوست کې د میشتو کوچیانو مشران وایي چې دوی د پوهنې، روغتیا او پاکو اوبو ته د لاسرسي او د مالدارۍ په برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي، خو حکومت یې د ستونزو هوارولو ته پاملرنه نه ده کړې. دوی زیاتوي د ځایي خلکو او کوچیانو ترمنځ د ځمکو پر سر شته دعوې او لانجې بیا هغه بله لویه ستونزه ده چې دوی په دایمي میلو او بانډو کې د حکومت لخوا د اساسي پروژو د پلي کېدو مخه نیولې ده. بلخوا په افغانستان کې د کوچیانو د چارو یو شمیر چارواکي وایي دوی د خپلو قومونو او خلکو هغه اساسي ستونزې په پرله پسې توګه د حکومت سکتوري وزارتونو او ادارو ته وړاندې کړي، خو هغوی ورته پاملرنه نه ده کړې. له خوسته نجیب الله علي خیل یې تفصیل وړاندې کوي.
په وروستیو کلونو کې یو شمیر کوچیانو د ځایي خلکو په شان د خپلو میلو او بانډو په سیمو کې کورونه او آبادۍ جوړې کړي او په دایمي ډول پکې اوسیږي، خو هغوی وایي د دایمي استوګنې له هغه ضروري اسانتیاو بې برخې دي. د ترزه او لشیرو په بټۍ سیمه کې د کوچیانو یو مشر عزیز خان صدیقیل مشال راډیو ته وایي
مالداري ده چې بېخي الابچار نه لرو، مالداري له لاسه ورکړل، موږ د معرف له طرفه ډېر بې امید پاتې یو، اوبه نه لرو، په غرو کې وچکالي ده، د اوبو
د خوست د شمال د فارم باغ په سیمه کې د کوچیانو د ټغر قوم مشر حاجی بدوایی د دوی ماشومانو ته خواوشا شپږ کاله وړاندې ښوونځي جوړ شوي، خو تر اوسه ورته ودانۍ نه ده جوړه شوې. د لکڼو په ډنډو کې د کوچیانو یو مشر بډاګی جلال خیل د ځایي خلکو او کوچیانو ترمنځ د ځمکو پر سر د دعوو او لانجو ستونزې یادوي.
موږ نه کلینیک شته، نه مکتب شته،
او نوم سرکس دی ولس ته خلق رب انداوی دی موږ غم حکومت نخوري ولس نخوري نور کومکونه چې کوم راضی هغه مکته نرسیږي.
بلخو د افغانستان د کوچیانو د لوی ریاست مرسیال سلام احمد زئی د کوچی مشرانو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولی او وای
بهترین پالیسی لرو اجرایی صلاحیت موږ ته رئیس جمهور نظر تر ډیره حد مو کوشش کړی وزارت زراعت چې موږ ته په مالداری کې سندې کړي صحت وزارت سره دغه سي مشکلات لرو انشاب دیهات کې هم چونان نو ان شاء الله تعالی سی موږ به کوشش وکړو سی وډول نه وډول د کوچانو د مشکلاتو ته دی پایټکې کیدو.
په خصوص کې د کوچانو نوې ټاکل شوی رئیس عطا محمد قانی وای د افغانستان په اساسي قانون کې د کوچانو د نورو حقوقو ترڅنګ د تعلیم، مالداری او د اوسېدو لپاره د ځایونو د مشخصولو یادونه شوی او دوی به هڅه وکړي چې کوچانو ته د ژوندانه دا ډول اسانتیاوي برابرې کړي.
مشال ته غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
د مومن دوه غزوانان چې د پیښور او نورو سیمو په کالجونو کې د بیچلر اف ساينس سلورو کلو مضمونونو کې سبقونه وای غوښتنه کوي چې همدا پروګرام باید په یک غونډ پوسټ ګریجویټ کالج کې هم زر تر زره شروع کړی شي. دوی وایي چې د سیمې ولس مالی حیثیت کمزور دی او هر زده کوونکی نشي کولی چې د سیمې نه بهر پیښور او نورو سیمو کې کالجونو ته لاسرسی ولري. له سیمې نه شانواز ترکزه په دې موضوع تفصیل دراوروي.
د محمود جنسا یو شمیر ځوانان د بیچلر اف ساينس یا بی اس د زده کړو لپاره په خور او د نورو سیمو کالجونو کې داخل دي چې وای خرڅونه زیات کیږي او له کوره هم بهر دي. د زده کوونکو وای چې هر کله د یکون په پوسټ ګریجویټ کالج کې د بی اس مضمونونه شروع شو نو بیا به هغوی په خپل سیمه کې نږدې سبقونه وای. په یکون کالج کې تر دې دمه یوازې په کمپیوټر ساينس کې سبق خایلی شي ولې د نور مضمونونو لپاره ځوانان د سیمې بهر نورو کالجونو ته ځي. سید خان د په خور په یو کالج کې بی اس ریاضي کوي. وای
چې یو کوم کالج سره ساري چې مساله ده چې د بی سی نه بعد انټر ایم سی یا د بی اس پروګرام نشته نو لکه یو کس چې خپل تعلیم کنټینیو ساتي نو هغه مجبورن د پېښور ته یې سره نو کوم کسری توان کوي نو موږ وری ځو نه خپل تعلیم جاری ساتل.
فخر عالم د پندیالی محمود ایجنسی وسیدون کې د پېښور په سرکاري کالج کې بی اس فزکس مضمون کې زده کړې کوي. فخر عالم وای چې دا غډیر ملګری داسې هم دي چې غوښتل چې په بی اس پروګرام کې داخله واخلي خو نږدې یا کوم کالج کې دغه پروګرام نشته نو له مجبوری نور سبقونه پرې خو دلی دي.
اته زرو نواخ له تر لاسه زرو پورې خرچه منکیږي د مشتې د کالج د پیسونو او د کالج د خرچې نه علاوه مشکلات خو یې بس خامخا چې خپل تعلیم جاری ساتل غواړي نو مشکلات به کور ته مشکلات وي کاته به مشکلات وي.
مسعود خان هم په پیښور کې سبق وای او دی وای چې باید حکومت ته په یک غونډ کې د کمپیوټر ساينس نه علاوه نور مضمونونه کوم د بی اس پروګرامونه شروع کړي.
زموږ خلک غریبانان دي دا چې کوم به بار تعلیم چې کوم دی حاصلول نشي نو دا به څومره ښه خبره وه. ټول خلکو هم دغه چې کوم دی په شریکه د خپل کالجونو کې سبق ویل
څه یو کال وړاندې د کالج انتظامی ویلو چې هغوی د فاټا سیکرټریټ تعلیمي څانګې ته ویلي چې باید د بی اس تعلیم دی په نورو مضمونونو کې هم شروع کړي. هو د یکون کالج اسسټنټ پروفیسر ارشد زیب وای چې لا هم په نورو مضمونونو کې دغه پروګرام نه دی شروع شوی.
بی اس پروګرامونه کم غړ د کالجونو لپاره چې په ډیر د سیفلنګ کې شته او د کوم سره سره په کمپیوټر ساينس کې څوبه او نور کې ان شاء الله موږ کوشش کوو چې را موږ دا پروګرام لانچ کړو. یو ښه خبره ده چې را دلته 20 پروګرام چې کوم دي په نو ډیسپلن کې هم سٹارټ
شو. یاد دی چې د یکون په کالج کې په کمپیوټر ساينس مضمون کې د زده کوونکو شمیر لشلو زیات دی. شانواز ترغزی مشال ریډیو پیښور.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وی او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
کورما قبایلی سیمه کې ځایي انتظامی دغل ته د غیر مقامی خبریالانو او میډیا چینلونو د مالکانو په ورتګ بندیز لګولې دی او ورته ویل شوی دی چې د حکومتي اجازت نامې نه بغیر دغه سیمې ته سفر نشي کوي. بلخوا د سیمې خبریالانو دغه پریکړه غندلې ده او ویلي دي چې په صحافت د بندیزونو له کبله ولس د خپلو حقونو نه بې برخې پاتې کیږي. طارق ورغزی نور معلومات راکوي.
د کورمه پولیټیکل انتظامی هلته له دورې مخکې غیر مقامی صحافیان او د میډیا مالکانو ته د اجازت اخستو هدایت کړی دی. که څه هم مرستیال پولیټیکل طارق حسن او تحصیلدار محمد ریاض له دې ځان نه خبره خای خو انتظامی چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال لډیو ته ویل دا پریکړه د موجوده حالاتو په تناظر کې د زیارت پورز د لګ او محسوس وخت لپاره شوې ده. هغه ویل کم صحافی او یا میډیا مالک کورمه ته راتلل غواړي د هغه لپاره بوز د فاټه سیکریټریټ لا انفارمیشن ډایرکټر څخه انوسی یعنی اجازتنامه اخستل لازمی دی. انتظامی چارواکی زیاته کړه هلته د اجازت نامې په صورت کې به له صحافي او یا میډیا مالک سره پوره تعاون او مرسته کیږي. راپورونو تر مخه تر دغه پریکړې وروسته د جمعې پر ورځ د ویټي خیبر نیوز چینل ټیم هلته په چپاري پوسټه ل خپل کارمن کړه شوې دی. د نیوز چینل خبريال فضل کریم وايي په چک پوسټه ورته د اول شول چې د نوسینا علاوه هیڅ چاته د کومې دورې اجازه نه ورکول کیږي.
زمون چې کوم د خبر نیوز ټیم د پارت اف دی روسي فور زاهد وزیر سره د خپل ټیم ایجنسی کې د هندو اجازه ورنکړه.
خو د ټرایبل یونین اف جرنالست پخوانی مشر او صحافي صفدر حیات داوډ وای له دغه پریکړې سره هلته د صحافیانو کار نور هم محدود شوی دی. صفدر حیات داوډ وای که حکومت غواړي چې هلته دواړو خواو ته حالات وسرل شي، د خوخي رپورټونه ونشي، د خلکو پر مسلو خبرې وشي او اصل حقایق مخې ته راشي، نو پر وړاندې به د خاندان ختمول ضروري وي.
کومل ته پولیټیکل انتظامیا دی یا ایس پی آر طرف نه دې طرف نه کدا شوی ویلم مونږ دې خدمت کوو او دا فیلکو ورته چې دا غو نصرت د صحافیانو مطلب دی، دا د خلکو خپل حق دی چې دوی ته میډیا رسایي وشي او میډیا ته د دوی رسایي وشي. نو دا په کار دی چې دا غو کښوی ویم
صفدر حیات داوډ وای په داسې حال کې چې یو خوا خبر اعلان په نخښه کیږي او دړکې ورکول کیږي او بل خوا ته د حکومت له خوا دغه شان بندیزونه لګیدل هلته په قبایلی سیمه کې صحافت نور هم ګران شوی دی. طارق ورغزی، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو د دې خپرونې رپورټونه هم دومره. اوس خپل کوربه نجیب عامر ته اجازه ورکړي او تاسو د واجد علي په واسطه سندره اورئ.
I'm